ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي ځوانان تر ډیره کوم حرفه یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو جو پوری دوام کوي خبرې کوو د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابلل دي چې وروسته به د خبرونه په اوږدو کې نمونه اعلان کړم لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړې یو مرکز هم لری څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي تاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پایل هم دینه وکړي ډیره مننه
محترم نوري صاحب لومړی پاړما د تاسو د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دې خبرونې اوریدونکو دي دا اوس مونږه کاغوري سلامونه ونې کیلو وړاندې کوم د غراز د تاسو ملما عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار او نو موږ په دې ورستیو کې یعنی یو ځې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار توپیر یې په څه کې ده
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په طرز د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده وظیفه ده او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي
بله مننه مهرباني
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لامبه عمله مو په حرفوي برخه کې بلابل کورسونه فعال کړل او داغه د فعالول مرابطه په بلابل برخه کې لکه داغه جملې تاسو د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولې شو د لوړ ماډل موټر او وایرینګ یادولې شو دا راوته سولر سیستمونو نصب او مراقبت ته یادولې شو د برخه او د دې برخې د چې په دې برخه کې محدود خدمات راکو خو په دې برخه کې زمونږ خدمات روان دي نو
بله
په دې برخه کې په دې کار مېرمن یو کې نو چې
ما هم دا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډیر نوې دي له نوې ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نوې پرمختللو موټرو وایرینګ او نور د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي
استادان شته ده خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډیر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نه دي لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډیر تغیر کړی دی خو هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړو کې لدې له طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار څخه نشي نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټر او د وایرینګ برخه کې تاسو به خصوصي اده کوم په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمې ده په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډل کې د تیرو ډیر په سختی مومنده استاد نو پښته ده په دې برخه کې استادان شته مسلکي روزنه کې لرو.
بله هغه موټر چې تاسو دغه د وایرینګ زده کړې ورکوي هغه خو حتمان معلوم دی کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړی دی؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شئ؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي د دوی فروش هم زیاتېږي که څنګه؟
او دغه برخه تر ډیره هدا پورې مونږه مغه استاد تفریحي جوړي وسایل او سافټویر نو په استفاده سره دغه برخه کې شاګردان ته روزنه ورکړي.
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې بیا هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم راسره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته استاد سي میلما زیرمن صاحب ته همداشان د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او له اورېدونکو سره به پاتې شي.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کېږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکوله دغه ستونزه وه، خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکار شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه کمرنګ شوي دي. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خدا ډول کلتونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په ځینو قطعي ځون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 1310 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو څه دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلی دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې زیرمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي، او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخه ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک او غاړي د دې کورسونو رامنځته کړي د هر فویز د ټول لپاره د ځوانانو لپاره پرستونه ایجاد کړي. نو فکر دا به ډیر موثر وي، هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دونې په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډیر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډیر دي.
بله مننه ګران صاحب، بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دو کلونو تاسو ویلې رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوئ؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلې دي؟ هغه چې ورته ډیره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطحه
نوري سه خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو ډیر پخوانو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرم دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودله، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهاله روزنه ورکوله. خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د ای سی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې، د تاز د برق برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نل دوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې ډیر دغه رشته یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري؟
او موږ اگر چې د زموږ مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دا غي یو څه زموږ په وړاندې باندې خندونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمر ډیر نه ده، چې موږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخه کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي، په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي. او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بساینې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیل وشتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم بحث ته دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځوانان که څه هم لیواله دي، خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په غوډول باندې چې اړتیا ده، کورسونه نشته، مرکزونه نشته. خو کراش پټول کې پټول لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د دل پر وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیات لیل دي او آلت ډیره غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم آلت کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کیږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نل دوانی زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړي وکړي ډاکټر انجینر او یا بل څه شي
پښتنه مو خپل رسې په دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي خو ستولیا پکتیا کې تر اوسه ماغه په خنۍ دود یو موضوع یو څه موجود دی مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کیږي غیټه کاکا یا لالاویل کیږي ټول د کورنۍ اته مصارف د کورنۍ لپاره د نفقه پیدا کول د کار کول هغه ته ورترګاړي شي وي نور ځوانان عموما په لرو پرتو سوالوي کې دغه دود یو څه د خاريسي مو یا سیمه چې خارته نږدې دی یو څه غره کم شوی دی یعنی ځوانان غواړي د ځان پاره کاری فرصتونه ایجاد کړي د دې ترڅنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي د ځان بسین لپاره یو څه کار وکړي دوی سره دا فکر شته چې کزه کورنۍ ته یو څه نشم کولای لکه تر لږه ځخه باید کورنۍ باندې بوج نه وم خلام په لرو پرتو هغه سیمو کې چې لخت خپل لري پرتو لټوالي کې پرتی دي دوانان همداسي وزګار ګرځي لکه وړاندې چې یادوري وکول هر هغه چاته د کورنۍ مسولیت ورسره شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار د یا مشر رور د یا الاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستي دي متاسفانه به وایم چې زموږ اکثر ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته وګور کړي خپل هغه دانم په دوی باندې پوت شوی دی دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي زیار نه باسي او یم پیسې په سخته نه شي ګټلی هغه ډېرې اسانه مصرفوي نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشول د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو موسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مې کوه که اړتیا شو بیا یې وکړه نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکړم اکثر هغه کاروبارونه کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کیږي لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې په نورو برخو کې دا یو ډول شورم ځوانانو ته بریښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناستم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم یو ډول ځان کیټ ورته بریښي د خپلو همدولو په وړاندې د خلکو نه یو ډول شرم احساس کوي اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصرفیتونه یا د کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولې دي هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم کله چې یو څوک ځوانېږي دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي مثلا پلاری ډاکټر دی یا ډاکټر شي یا یو ډول داسې په سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري زه هم باید وظیفه واخلم که زه له ده ټیټ کار کوم نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي
بلې کور ودان مننه استعدادونه فرق کوي امکانات فرق کوي یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابر وي یو بل چا لپاره نه وي برابر او یو څوک باید به استعداد وي یو څوک به نه وي خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې کور ودان مننه اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی امیرزای صاحب زمغه غوري بله امیرزای صاحب زمغه غوري ټلیفون مو یو واستونز لري ګمانم چې مخکې زموږ ټکنیک همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه و په هر صورت ګمانم چې کوم استونز شته ده له خاغلی امیرزای سره زموږ اړیکه ټینګیږي زیرمن صاحب رازو هم دې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو ته هغه کې به کار پیدا شي. ښه ده، یعنی باید مسلکي برخه کې اووی چې توان لري په خصوص اووی چې زده کړو چې انسټیټیوټ دی ولولي پونتون دی وایي بلکې تر دې لوړ زده کړې دی وکي، مګر اووی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر خپلې کورنۍ مالی بوج په پورته کې، نو زما خیال دا دی چې هغه لا رډي راوکته ده او د باور وړم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر تر بلخصوص هغې برخې ته پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلیدلې، غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وګوري. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیاوې په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه یا کومې رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولي چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له هغه کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، که فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم مطلب خپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی د چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع زلا
هغه برخه دي چې وبخې چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده، دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوش.
زیرمن صاحب، تاسو ویلې چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زموږ کوشش دی چې بالخصوص اکثریت سره والدین دلته راځي کنه، مشرانونه پلرونه دلته ورسره دي پښتنې کوي، او بیا یو برخه انتخابي مخکې تر مخکې په هغه برخه انتخاب غور کړی دی چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورته ورکړو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورته ورکړو، هغوی هغه خپل پرېکړه تغییر کړي بل مسلک انتخاب کړي. نو موږ د ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یو خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره ده، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره ده، او د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته ده. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو، او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
بله، مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب، زما غوړی
قربان ډیره مننه. هغه جام را
بله قربان شتا سو هم را سره وصل شولې. کتر اوسه پوری بحث اوریدلې وی د حرفوی زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوی زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول دي چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي، مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري، دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې چې زموږ هغه غوړی تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، په دچې خرپوي دا کړی مخکې دلته مستات شتون درلود، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوي، او ډیری ځوانان مسلکي وروزل شول. نو په دې وروستیو کې مستات هغه ډول کمرنګ شوي دي، فقط ځنچ کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغې څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي. خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې 10 مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي، نو په کار هم ده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سهولتونه شته، که هغه محسوسي لحاظ وي او که هغه شخصي شخصي ډیر کام دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي، یو څه یا کسب یا کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې لوی پکتیا څخه څو لسیزې کېږي چې ځوان نسل یا د ډېر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللي دي، هلته یې کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لویه پکتیا په تېره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې موږ وایو خوست همدغو د خلیج ته تللو خوستیانو جوړ کړ او ډېر هغه فرصتونه یا شغلونه هلته ایجاد کړي دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللي دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو طبعا ډېر کارونه یې کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا په ډېرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې تاسو وینئ چې پانګونه یې کړي په دې برخه کې، نور هغه خپلې زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي. که نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ او نورو ماسو څخه تیر شو، په خپله خلکو دې چارې ته پاملرنه زیاته کړې کنه؟
چونکې ستا خبره چې د خوست یا د لویې پکتیا اکثره خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډېر کم تعداد خلک چې دلته یې مثلا یا پانګونه کړې ده یا اجره کړې ده چې دلته یو کاروبار وکړي، ایې جمله ډېر کم خلک دي. اوس یو څه نه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړو مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي، له دې نه مختنه کړې ده چې کمیونیتي ستونزې تر ډېره حده د حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی، یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمینه برابره ده چې خلک دلته پنګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیفی ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. په هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیز کړي، دغه د پارک کارونه نهایي کړي، تقریبا تر 100 پورې ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدا ډول نور پانګوال چې همدغه د لویې پکتیا دي، که دوی سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زه باور یم چې په ټوله لویه پکتیا کې د یو ځوان هم بیکاره پاتې نه شي. نو دولت هم خپلې هڅې کوي، ځوانان هم لګیا دي. انشاءالله چې یوه ورځ به راسره راځي چې دلته به ټولو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر وي.
کور ودان یو اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
ډیر مننه کوم کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلای له زابل خبرې کوم.
بله زابلای صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکو، تاسو بحث تر اوسه پورې اوریدلای؟
بله تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم، نشانه دا د و بجو خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره، یعنی له خپل کور نه پاتې کیم. لومړی د دې د ټلیفوني خدمات په لسی دا خبرونه
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بله د رادیو مواری لاري اوریدئ.
بله بله مننه مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي، د کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم. نوري صاحب اوس په افغانستان کې موږ تاسو وګورو، ځوانان ډیر بیکار دي، په لوړه پیمانه ځوانان بیکار شوي دي، نو خاصتا دا چې خاصه وظیفې په دولت کې نور کوي، نو ډیری ځوانان اوس هڅه کوي پلیز ذکر وکړي د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی دی. خپل لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ما په غزنی کې تقریبا لس دولس کال هلته خواري مزدوري کوله، خو په هغه جریان کې مې بیا کورس ووایو د موبایل ترمیم محلي رساتیر دواړه بخښنه مې ووایو. نو اوس مې کمرغه ارپیز د کو دا نتیجه وتلی بشي په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم. ارپیز د کړو بازار په دې وخت کې لنې کمرغه شب ګرم ده، یعنې په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې ارپیز زکړي هم وکړي، نو د خپلې کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ له ارپیز د کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او که ډیر دغه سې درسي خو ستاسو کاروبار نه خرابیږي ورسره؟
نه، هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت وي، نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت قدرت شته، نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کړي، یو څوک د امپیتریز زده کوي، یو څوک به د هاډیر زده کړي کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به بل کار. نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې ارپیز زده کړو ته ادامه ورکړي. د موبایل زده کړه کړې ده، دا یو ښه خبره ده، ښه مزدوري پکې ده. دوی ته مو هم همدا توصیه ده چې باید کار ته دوام ورکړي، همدا زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي کې یو ښه ژوند ولري.
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډېر په انتظار پاتې شوئ، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې. په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکېد، ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هر برخه کې وده کوله. یا وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار له خاوندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کړو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنې زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډېره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هره برخه کې یو حرفوي ماهر ته، یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګرانو ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه اړتیا اوس ټولو درک کړې ده، په تېره بیا ځوانانو درک کړې ده.
هو، دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو، او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، او هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشول د حرفوي زده کړو په برخه کې، ډېری کسان به له دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو له لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدځان بسیانه کې او د مسلکي خلکو په شتون کې ډېر مؤثر رول ولوباوه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي، او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پوښتنه مو وکړه، درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پانتون ویلای رہے کاغه برخې دوی لپاره کاری فرصتونه نشته د هیر پویز د کول لارې دوی ته چې ځنګړې کوچنی کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخې کې دوی خپل خود کفایت یا ځان بسیاینې ته ورسیږي. نو تر ډیره بریده په دغه برخې کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه لکه چونکې کلتوري ټولنه ده د ښځو په برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیاینې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی لاغه برخه استفاده کوي د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینه وو جامې ګنډل کېږي هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدل دي چې د ځان بسیاینې لپاره یوازې دنده شرط نه ده کاروبار یا هر پرویز د کریاګه سدي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کیږي او دوی کولی شي له دې لارې خپل ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ځوان فعال رشید الله همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه رسیب تاسو ته او د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکري احترامات وړاندې کوم.
همدرد صاحب موږ په دې اړه ډېری خبرې وکړلې. حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي د ځان لپاره یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟ خو کراش دې پوښتنه ته چې کچېرې یو ځوان یو حرفه زده کوي یو مسلک زده کوي څومره د دې لپاره مهم د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب دا چې کو نیسه کې په ټول افغانستان کې کاری فرصتونه نسبتا لیکن جو سیاسر مخشوی دی نو دی طولو زوانانو پتولا کی دی طولو افغانانو ایل وارمان داوی چی دوی دیو برخ کی مصروفیت ولدی سلیم مصروفیت ولدی نو دی سلیم مصروفیت دی دارالو دی پارا دی خیرپویز دکلو دی لاری کدی مصروفی دول او پاسسی دول ورو زرشی دوی نی وازی دا چی خپل ځان لپاره یو سلیم مصروفیت پیدا کوي ترڅنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي فامیل جوړولی شي او په دې سره په ټولنه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسپت کوي چې کاري فرصتونه نشته د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په دې وخت کې موږ او تاسو وینو نو د دې چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوی دي خو تر څنګ زموږ ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه د غسي د خپلوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده چې په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې د خپلوي زده کړو د لارې کار وکړي یا مثلا دوی اړتیا نه دي متوجه شوي چې د خپلوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لاهان دي په دې سره کوم څه کولای شي چې په دفتر کې څه کوي باندې نه چې بس پزات هغه وظیفه دی وکړي نه یوازې وظیفه نه ده د دې تر څنګ اخر په ویزه کې دی یو اساسي مسولیت دی اساسي رساله ده چې په دې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لرو چې کله نه کوي خدمت وکړو کله نه خدمت هم کولای شو ځان هم خدمت کولای شو یو څه هغه کور لپاره نه پکام پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه حسابي زده کړو کې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد په ښایست د ټولنې نور وګړو ته، نوي ځوانانو ته ښه ځای ورکړو، ترڅو هغه په آینده کې په حسابي زده کړو کې مضبوط شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب د یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم و رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدواني زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاري ورته شته، د بیکاره نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب، لکه څرنګه چې دغه فکر په مخ کې عام و، ډېرو خلکو دغه په ذهنونو کې دا فکر لرلو چې واده ویازې باید فقط موږ د قلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط فقط موږ د خاصه د قلم د لارې باید مصروفیت ولرو، چې د کمپیوټر ته ناست یا د قلم ته ناست پاس ډېر څه مصروفیت ولرای شو. خو اوس دا فکر او د غریبو حالاتو خلکو ته په وکی معنی سره دا وخیاله چې هر وخت به د قلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو څخه په تنګ کې کومنګ سرپوی مخارتونه ولرو یا مزداوي، نو موږ کولای شو چې په حالات کې موږ دې نه استفاده کړی وای. نو ډېر خلک مو لیدلې دي چې هغه وخت کې دې دی وظیفې په فکر نیو چې زه دې وظیفه ولرم، یا مثلا دې په تیر کې وظیفو کې خو ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دې د غیرو تلورو کلونو په جریان کې دې تخریبي زده کړه مخه خکړی دو په خپلوي ځکه کې نن دې ماشالله خو امتیاز لري، کورنۍ دې پر ایزون دې پر ایټولن دې پر باندې خلکو ته خیر هم ورسیږي. نو دا شعر نه دی، ممکن دا معمول دي چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بللای کی، کته دوه مسلک نه زاوی دوه سړی بللای کی، کته درې مسلک نه زاوی نو درې سړی بللای کی. نو دا شعر نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې دې حالاتو خلکو ته دا فکر چې مخ یو فکر دی په دې مورد نه کېدو، په حقیقت کې دا خلکو توازی شو چې مسلک د کول شعر نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس په سمو کې وو چې سو خیزاق سره په څنګه کله چې ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا سراوي چې د خط لیکل او ورسل کړل شم. اوس یې مودي پر ابو یو انتخاب دی په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کړم، زه باید حقوق انتخاب کړم. اوس په څنګه کې انتخاب دا سراوي بیکاز پانچون نه ایم، زه به پسان کی ایتلیپانو ترمیم زاکم، زه پسان کی ایتلیپانو سافټویر زاکم، زه پسان کی نجاری زاکم، زه پسان کی د موټرو مستریتو زاکم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاس زه د مثال وایم، غو خلکو ته چین ولګره دی چې خپل پانچون نه پریښو دی، فته کرام وو د غینن تقریبا سلور نشته مخ کی مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کی برکی موټر په افغانستان کې دی شوې دي، چې برکی موټر کو برخه کې مو پاند امرکو چې پدا کې زونه یو وستو سره شاګرد تم زو ور زره شم. دا غفرون چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دي ترې چې زه به د برکی موټر په مورید کې زه یو وستو شم، نو تو کوم ځای ته رسیدلې؟ دا مو ته وی چې زه الحمدلله وستو د نوڅه کومات وکړو او ملي کور نه وکړو، زه سر اداله رم چې زون دي تر یو خمو وکیت کې کوم ونه سم په خمو وکیت خلکو ته تور ام وکم او په تان کې وزن څه شګې زون ام پیدا. نو دا نه دا یو از چې د یو کس نه په مثال سره دا سیار کا څو شي چې زون دي تر
مننه
په وی ځکه چې دا کو څه ته دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب، کور وزن مثال مو ورکه د خبرونه ورسته شی بوت نږدې سوي دا بحث بسر روان غړو د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زرمن، که تاسو د خپلې خبرې روان غړی ځوانانو ته څه لارښوونه کوئ؟
نورې صاحب ډېره زیاته مننه. زه په پوهنتون کې محصلینو ته هم دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی اګانه تصمیم ونیسي اوس نو په هغه برخو کې چې څو کلونه پخوا کاري فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې وغیره وغیره، هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پوهنتون په کچه دوی باید د رښتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم و تربیې په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچیرته سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي، هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري او غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کومه هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې هغوی دغه ډول مراکز فعال کی، او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زموږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولای شي.
مننه.
دا د کورنۍ څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتنی فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبد الله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړي وای؟ لاند کر وای مهرباني.
ډېر مننه نوري صاحب. زه ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدلي یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا ده چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یو خاص پیش ته رسېدلی. نه یوازې دا چې خپلې ټولنې، خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسېدلی، او په لویه کچه یې نور ځوانان هم روزلي، او په دغه برخه کې هغه چا خبرې چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانانو څخه مې لاره ده چې په کار زیار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسي، له دې خاطره چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړو او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستي خبرې وکړې لند.
مننه نوري صاحب. په وروسته کې زما ځوانانو ته پیغام ده چې دې ځوانو شرمېږي، دا د اپیسلای د خریز ځکه به یو بولو، او د خریز ځکه تر څنګه په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام تي دا د مثلا مشتکی کسون بولرو چې دې دغه فرصت میس نه کی په دې اوس وخت کې خپل ځنونه ورسوي. په لاند وخت کې به د دې ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مرتکي متخصصین وي چې دوی ته ډېره اړتیا لري، کیږي او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړي شي، د خدمت تر څنګ به د دې آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټای شي. نو دا زما پیغام دی، خدای دې وکړي چې ځوانان دې دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه کور ودان. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد، او دغه راز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شول. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ځوان فکر خپرونه مانوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړه. منم دکلی ساتائی
زما